دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډي زووري
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت رئیس د انتخاباتو په لمړنیو اعلان شوو پایلو د دغه کمیسیون پریکړې ورته ورغلې دي پاکستان د افغانستان د کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس جوړوي او په سوریه کې د ترکیې 15 عسكر وژل شوي
د خبرونو نه روس راپورټونو کې یو موضوع دا ده چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي دي چې لسګونه قراردادي شرکتونه د دغه وزارت نه 350 میلیون افغانۍ پورول دي
قرضدار دی هغه به خپل مخروضیتونه ورکي او کچېر دوی مخروضیتونه ورنکي ادلی او قضایي او قانون ته معرفي کیږي
د خوست په 15 ولسوالیو کې د جنکو ایس خونځه نشته
بالکل یې نه لرو میږي خپل په دې منطقه هیڅ مکاتب نشته وی جوړ شوی وی هغه وران شول
او تر اوسه دا فیصله نه ده شوې چې د نومبر په میاشت کې به د دیموکرات ګوند کوم کاندید د جمهور رئیس ټرمپ سره انتخاباتو ته ودرېږي خو اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم اول د افغانستان څخه خبرونه وری په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د وای چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مذاکراتي هیئت د زلمی خلیزات سره په مهمو موضوعاتو خبري کړې دي د افغانستان حکومت په قطر کې د خبرو نه درېدل او دوام یو ښه اقدام ګڼي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وای زلمی خلیزات به د افغانستان حکومت د خبرو له جزئیاتو او پرمختګونو خبر کړي
نو اوس وو بګورو چې خلیزات صاحب دوی ته پیشرفتونه لري او کوم موارد دي چې باید په دغه وخت کې د افغانستان حکومت سره شریک شي
سویل شاین په ټویټر لیکلی دی چې غونډه تیر شپه وشوله او دواړو لورو په کې د مذاکراتو د نتایجو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي دي چې نن یې په رسمي ډول د انتخاباتو د شکایاتو د خپلواک کمیسیون نه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو اعلان شوو نتایجو په هکله پریکړه ترلاسه کړې دي د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به د شکایتونو د خپلواک کمیسیون ټولې پریکړې عملي کړي
او موږ د تدقیقاتو لپاره یو منظمه کمیټه جوړه کړې ده که دغه کمیټه به د شکایتو کمیسیون د نظرو نمایندګانو او همدارنګه د دخله نهادونو ناظرینو په وړاندې د شکایتو کمیسیون د فیصلو د متن هر هغه څه چې د دې په متن کې لیکل شوي دي نقطه په نقطه به انشاءالله موږ ژمن یو دا تطبیقوو
په دې حق راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تیر شپه د قندز په ولایت کې د طالبانو د زندان نه ول زندانیان خوشي کړي دي ملي امنیت په ویلامي کې ویلي دي چې د کسان د قندز ولایت د خانابات ولسوالۍ په نوابات سیمه کې د قاری ولی په نامه د طالبانو د یو قمندان له قرارګانه خوشي شوي دي ملي امنیت ویلي دي چې په خوشي شوو کسانو کې 15 تنه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او پاتې دوه ملکیان ول
د کورنۍ چارو د وزارت چارواکو د دې وزارت اړوندو منسوبینو ته امر کړی دی چې د مطبوعاتو سره مرکه ونه کړي دغه وزارت همدارنګه د وزارت ټولو رئیسانو او قومندانانو ته سپارښتنه کړې ده چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې هم د خپل رسمي موقف نه له څرګندونو ډډه وکړي د وزارت ویلي دي چې د معلوماتو شریکولو یا وازنې مرجع د دغه وزارت د ستراتیژیکو ارتباطاتو ریاست ده چې په رسمي ډول د دې وزارت د ویب سایت او رسمي پاڼو خبريږي
د پاکستان حکومت په هیواد کې د افغان کډوالو د وسیدنې د څلويختو کالو پورې کېدو لامل د هغوی پر وضعیت د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال کمشنری یا یونیسار په همکارۍ دوه ورځنی کانفرنس جوړوي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ویلامي کې ویلي دي چې کانفرنس چې د روانې میلادي میاشتې په 14 او 13 په اسلام آباد کې جوړیږي دغه هیواد صدر اعظم عمران خان لخوا به پرانستل شي د اعلامیې له مخې په کانفرنس کې به د کډوالو د نړیوالې کمیشنرۍ د رئیس ترڅنګ حکومتي چارواکي او د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران او جګپوړي چارواکي برخه ولري
د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي دي چې د امریکا لخوا د قدس د قواو د پخواني قومندان قاسم سلیواني وجل کېدو په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړه کمزوري کړې ده خاغلی اکبر په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په غونډه کې نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د امریکا حکومت لا هم په سیمه کې په واقعیتونو سم نه دی پوي
د هند د ممبای په ښار کې د تورستي بریدونو اصلي طرح حافظ سعید سبا د سه‌شنبه پر ورځ په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضریږي. د سعید محاکمه د همدې هفتې په پیل کې کېدله، خو د هغه په غوښتنه د سه‌شنبه ورځ ته وځنډول شوه. یوې پاکستاني محکمې داسې څرګنده کړې چې دا مذهبي افراطي چې د هند په ممبای ښار کې د 2008 کال د مرګانیو حملو اصلي طرح ګڼل کېږي، د تروریزم په تمویل به محاکمه شي.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترکیې 15 عسکر وژل شوي. د ترکیې چارواکو ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواو نن د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ کې د عدلی په ولایت کې د ترکیې په یوې پوځي پوستې برید کړی، 15 عسکر وژلي دي. د ترکیې د دفاع وزارت وایي چې د دې برید ځواب به ورکړي. د ترکیې د عدلی ولایت ګڼ شمېر اضافي عسکر او نظامی وسایل لیږل شوي دي چې په دې سیمه کې د سوریې د حکومتي قواو د ورتګ مخه ونیسي. دا ولایت د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو وروستی قوي مرکز دی.
په کشمیر کې خبر اعلان او د هند حکومت غوښتي چې اجازه دې ورکړ شي په دې سیمه کې د پولیسو د زورونو په حقله آزادانه خپلې اندېښنې شریکې کړي. د کشمیر پریس کلب چې په سیمه کې د خبر اعلانو استازیتوب کوي وایي امنیتي ځواکونه د ګواښونو، فزیکي حملو او محکمو ته د غوښتلو نه کار اخلي چې خبر اعلان وډاروي.
دا عسکر د جایزو په سګنی مراسمو کې د اکاډمۍ جایزې د ښځو او نارینهوو ترمنځ په مساوي ډول ویشل شوي دي، خو تېره شپه د عسکر د جایزو په مراسمو کې د لومړي ځل لپاره یو خارجي فلم تر ټولو ډېرې جایزې وګټلې. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
سږ کال د آسکر په مراسمو کې د افغان جنکو د سکټ د زده کړو په اړه یو مستند فلم هم د آسکر جایزه وګټله. دا فلم چې په 2013 کال کې په افغانستان کې جوړ شوی دی، داستان د هغه افغان جنکو په اړه دی چې د ډیرو مشکلاتو باوجود د سکټ بورډ زده کړې کوي. هم دغه ډول د سم مینډس فلم 1918 چې د آسکر مراسمو کې مخکښو د غوره سینماتوګرافي په ګډون درې آسکر جایزې وګټلې. لورا ډرن د واده کیسه په فلم کې د طلاق د وکیل په توګه د خپل رول لپاره خپل لومړی اکیډمي جایزه وګټله. هم دغه ډول واکن فینکس د جوکر فلم د پاره او برټ پټ وانس اپان ا ټایم ان هالیوډ فلم د پاره د غوره هنرمند جایزه وګټلې. نظرانه یوسف سي، آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. په چین کې د کورونا وایروس لامل د مړو شو کسانو شمیر 908 کسانو ته ورسیده. د چین د روغتیا ملي ادارې خبر ورکړې ده چې د 3012 تازه پیښو د ثبت ترڅنګ 90 کسان مړه شوي هم دي. او وروستۍ خبر ده چې په اروپا کې طوفان چې شدید باد او باران ورسره و لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. طوفان د ټولو نه زیات تاوان په برتانیې کې خلکو ته رسولی. په برتانیې کې چارواکي وایي طوفان تقریبا په 20,000 کورونو برېښنا پرې کړې ده. برتانوي چارواکي لګیا دي معلومات راټولوي چې د دې طوفان چې معلومه کې د طوفان خلکو ته څومره مالی او ځاني تاوان رسولی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو در اوریدونکو د نړۍ خبرونو مو اوریدل. پر راپورټونو کې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو او د امریکا د مذاکراتي ټیم ترمنځ د تیر ماښام د غونډې په حق ویلي دي چې دا هم په خپل یو اقدام دی چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې بندې شوې نه دي او لا هم ادامه لري. طالبانو بیګا وویل چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد سره کتلی دي او د مذاکراتو په بادي اقداماتو یې خبرې کړې دي. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی.
تر یو څه ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دغې ناستې منځګړیتوب کړی دی. افغان حکومت په قطر کې د خبرو نه درېدل او دوام یو اقدام ګڼي. دا ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وای زلمی خلیلزاد به افغان حکومت د خبرو له جزئیاتو او پرمختګونو خبر کړي.
قطر کې خانوزم د دوی خبرې اترې د عمل لري. خدام یو اقدام دی چې خبري انوزم متوقف نه دي سوي، هلته خبرې شته روانې دي، خو مهمه دا ده چې مونږ څه نتیجه دې نه اخلو. نو اوس وبګورو چې خلیلزاد صاحب دوی څه پیشرفتونه لري او کوم موارد دي چې باید په دغه وخت کې د افغانستان حکومت سره شریک سي. خو زموږ هیله دا ده چې دا خبرې اترې په دې مرحلې کې په دې پړاو کې نتایج ولري.
د قطر دا ځل دا خبرې یو لسم پړاو خبرې ګڼل کیږي. په قطر کې میشت طالب ویان سویل شاهین په خپل ټویټر کې ویلي، تیر ماښام ملا برادر ملا فاضل ملا خیرالله خیرخوا او مولوی عامر خان متقی د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره ناسته درلوده. د مذاکراتو د نتایجو او په نور اقداماتو یې په مهمو مسایلو بحثونه کړي دي. د دوحې د خبرو څارونکي وایي چې دا ځل په خبرو کې هم د تاوتریخوالي د راکمولو مسأله اصلي خبره ده.
ظاهرا دواړه لوري وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت په تمدید، یعنې د توافقنامې له لاسلیک وروسته د بین الافغاني مذاکراتو پیل او د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې هم دغه د امریکا غوښتنه وه تاوتریخوالي کمښت باید دوام وکړي. په همدې موضوعاتو خبرې اترې روانې دي او طالبان نور انعطاف هم ښودلی دی، خو لا نهایي هوکړې ته نه دي رسیدلي. خو ځینې موثق سرچینې وایي چې د توافقنامې له لاسلیک وروسته په وروستیو مراحلو باندې هم دوی مشورتي خبرې اترې کوي.
د سوري نوې ایجاد شوې ملي ادرس وایي چې د قطر د ازل خبرو نه باید څارنه وشي او خلک نه پوهیږي چې په دوحه کې څه روان دي.
غواړي چې زموږ نمائندگان هلته باید حضور ولري او شفافیت باید تامین شي او موږ وپوهیږو چې څه تیریږي هلته.
تر دې وړاندې زلمی خلیزاد نږدې یوه میاشت په قطر کې و او په همدې موده کې بروکسل، دوبۍ، اسلام آباد او کابل ته هم لنډ لنډ سفرونه لرل. هغه افغان حکومت ته ویلي چې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي دي چې یو شمېر دولتي مقامات او ادارو د 10 میلیارد افغانیو په اندازه پورونه نه دي ورکړي. دلته بله مسله دا ده چې د افغانستان د کانو پټرولیم وزارت بیا وایي چې لسګونه قراردادي شرکتونه له دې وزارت نه 450 میلیونه افغانۍ پورول دي. د وزارت د پورولو شرکتونو د لیست په نشرولو ویلي دي چې له دې وروسته به هغه شرکتونه چې خپل پورونه نه ورکي په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر په دې حقله رپورت راکړی دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د وسل ویختو هغه قراردادي شرکتونو لیست نشر کړی چې له دغه وزارت څخه پوره وړي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایاند عبدالقادر مطفی د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا شرکتونه په کابل کې فعالیت کوي او په ولایتونو کې هم لسګونه پوره وړي شرکتونه شته چې په راتلونکو کې به یې نمونه افشا شي. ښاغلی مطفی په ولایتونو کې د پوره وړو شرکتونو شمیره څرګنده نه کړه، خو وویل چې ټول قراردادي شرکتونه په مجموعي ډول 450 میلیونه افغانۍ له وزارت څخه پوره وړي دي. د هغه پر وینا دا پورونه له اوږدې مودې راهیسې پر شرکتونو پاتې دي چې د قانون او پټرولیم وزارت د دغو پورونو د ترلاسه کولو لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده.
هدف زموږ د دې لیستونو د نشرولو دا و چې موږ هغه شرکتونه چې د دولت نه قرضدار دي هغوی باید خپل مخروضیتونه ورکړي، او که چیرې دوی مخروضیتونه ورنکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي تر څو دوی دا مخروضیتونه ترې واخیستل شي، او همچنان په راتلونکو پروژو کې به دوی ته سهم نه ورکول کیږي چون دوی د دولت مخروضیت نه ورکوي.
خو یو شمېر پوروړي شرکتونه ادعا کوي سره له دې چې دوی د خپلو عوایدو یوه برخه په قانوني ډول دولت ته ورکوي، خو افغان حکومت د کار په سیمه کې له دوی څخه ملاتړ نه کوي او سیمه ایز زورواکي هم په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. دا جلال ګردیزی د شرکت رئیس بهاودین جلالزی چې په کابل کې د تعمیراتي ډبرو د کان کیندنې په برخه کې فعالیت کوي امریکا غږ ته وویل چې دوی د خپلو پورونو ورکولو تجمن دي، خو زیاته کړه چې دولت د دوی د حقونو ملاتړ نه کوي او حتی د کار په سیمه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وزارت مراجعه کوي چې دغه پیسې مونږ سره په مختلف اقساط باندې چې مونږ شرکت بحران ته تاواني سو قرضدار سو دغه پیسې مونږ ته قسط کې راځي. دا یو مسله، او بل مسله دا ده چې په یو قراردادي باندې وزارت مدن درې جه پیسې تویلې، ځکه په درې جه په دې معنی چې یو جه خو مالیه ده، یو جه د خپل ولایتي قیمت ده، او بل جه د واکمن د منطقې ده. شهر واکمن منطقه کې مونږ زورګيري کې په مختلف نقاط د کابل کې کپل چرخي کې ده، کدي سبز کې ده، فرض مثال په نورو مسایلو ځینې کې دي، هغه ځینې مونږ په عمل کې نه دي.
هغه دغه راز وویل چې د کابل په خاکي جبار سیمه کې زورواکي د حکومت له اجازه پرته په غیر قانوني توګه د مرمرو د کان په کیندنې بوخت دي. د افغانستان د شفافیت د سر اداره وایي چې د پورونو د ترلاسه کولو لپاره د یو شفاف میکانیزم نشتوالی د حکومتي مامورینو په اجرااتو کې او د پورونو د ټولولو لپاره د شرکتونو او حکومت ترمنځ اړیکو کې نیمګړتیاوې پر شرکتونو باندې د پورونو د پاتې کېدو لامل شوی دی. دا دغه ادارې یو غړی محمد ناصر تیموری امریکا غتول چې حکومت له شرکتونو څخه د پورونو د ترلاسه کولو لپاره له خپل صلاحیتونو څخه هم استفاده نه کوي.
اگر شرکت ها قروض خود نه میتونه
که شرکتونه خپل پورونه نه پرې کوي نو حکومت یو لړ گزینې په لاس کې لري چې د تړون ودرول او د هغوی د جواز ځنډول دي. حکومت کولی شي په هغه صورت کې چې شرکتونه خپل مکلفیتونه نه تطبیقوي پر دغو اقداماتو لاس پورې کړي، خو موږ وینو چې دا اقدامات ډېر لږ ترسره کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت خبرداری ورکړی که پوروړي شرکتونه د خپلو پورونو ورکولو ته حاضر نشي، نه یوازې دا چې عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي شي، دا دغه وزارت په تور لیست کې به هم شامل شي او په راتلونکي کې به د کان کیندنې هیڅ پروژه ورته ورنه کړل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي دي چې لا هم یو شمېر دولتي مقامات او ادارې د دې شرکت نه 10 میلیارد افغانۍ قرضدار دي. د دغه شرکت د چارواکو په وینا د پورونو د نه ورکولو له امله یې د یو شمېر زورواکو او دولتي مقاماتو برېښنا هم پرې کړې ده. د راپور تفصیل واورئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دغه شرکت په تیر دوو کلونو کې خپل مشترکینو ته د برېښنا رسونې په برخه کې دومره فعالیت کړی چې په تیرې ولسیزه کې نه و شوی. د دغه شرکت مشر امان الله غالب د دوشنبې په ورځ وویل د برېښنا رسونې د دغو خدمتونو سربیره لا هم دغه شرکت د برېښنا بل په تحویلي کې له ستونزو سره مخ ده او یو شمېر دولتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې د برېښنا د مصرف پیسې نه دي ورکړي. ښاغلي غالب زیاته کړه چې پر دغو دولتي ادارو د برېښنا شرکت د پورونو کچه 10 میلیارد افغانۍ ترسیږي. که څه هم ښاغلي غالب د دغو دولتي ادارو یا اشخاصو نومونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې دوی په کراتو د دغو ادارو برېښنا قطع کړې ده، خو بیا هم دوی د خپلو پورونو ورکولو ته نه دي حاضر شوي.
ما متاسفانه شما من بارا دین بیش از 10 میلیارد
له بده مرغه دولتي ادارې، زورواکې ادارې او دولتي چارواکي له موږ څخه 10 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي چې هڅه کوو د برېښنا د پرې کولو لارې ترې واخلو.
ښاغلي غالب وویل چې پر وخت د برېښنا د بلونو ورکول د برېښنا شرکت عوایدو باندې منفي تاثیر کوي او دا د دې لامل کېږي چې په یو شمېر سیمو کې د برېښنا پروژې پلي نه شي او ګڼ شمېر خلک له برېښنا بې برخې شي. بله خوا د روړتیا د څار بنسټ یو غړي ناصر تیموري په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې په دولتي ادارو کې د بودیجې د مصرفولو ناسم مدیریت د هغوی د پوره وړي کېدو لامل شوی. د تیموري پر وینا ځینې دولتي ادارې شته چې خپله بودیجه په ښه توګه مدیریت نه کړي او د کال په پای کې د برېښنا له شرکت څخه پوره وړي کېږي.
ادارې نشي کولای پیسې مدیریت کړي چې د کال په پای کې د برېښنا پیسې ورکړي یا هم د نورو کلونو پورونه ورکړي.
سره له دغو ستونزو د برېښنا شرکت هیله ښودله چې په 1999 کال کې به 6.5 زره نورو کسانو ته برېښنا ورسوي. د دغه شرکت مشر امان الله غالب وویل ټاکل شوی وه چې د توتاب د پروژې له لارې د روان کال په هوت میاشت کې کابل ته صادراتي برېښنا راورسیږي، خو د دغه پروژې په وړاندې د خنډونو له امله دا پروژه یو کال نوره هم وځنډېده او د راتلونکي کال تر هوت میاشتې پورې به کابل ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چې په کابل کې 300 میگاواټ نوره برېښنا ته اړتیا ده او له همدې امله په 48 ساعتونو کې د برېښنا شرکت هر مشترک ته 2 ساعته په ورځ او شپه کې پرچوي ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نیو همشایر په ایالت کې سبا د دیموکرات ګوند جمهوري ریاست کاندیدانو ته رای ورکول کیږي. دا دویم مهم ایالت دی چې د دیموکرات ګوند جمهوري ریاست د کاندیدانو په کامیابۍ کې نقش لري. هر چا چې په دغه ایالت کې وګټله هغه به په نومبر کې د جمهور رئیس ټرمپ سره انتخاباتو ته درېږي. د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
د جمعې په ورځ په نیو همشایر کې دیموکراتو کاندیدانو په یوه داسې مناظره کې برخه واخیستله چې څوک د ګوند نومان شي او په نومبر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکولی شي.
نړۍ بې نظمه ده، متحدین مو له لاسه وځي، د فارس په خلیج کې څوک راسره مرسته نه کوي، زمونږ د ناټو متحدینو زمونږ او ایران ترمنځ برابره لاره غوره کړې ده. ټول متحدین مو دا پوښتنه کوي چې امریکا چیرته ده.
د دیموکرات ګوند بل مخکښ کاندید له دې نه دفاع وکړله چې له میلیونرانو او میلیاردرانو نه په ټاکنو کې مرسته اخیستې ده.
زه یو ائتلاف جوړوم چې دا کار سرته ورسوم. همدا د ګټلو لاره ده. په همدې ډول به مونږ حکومت وکړو. په داس حال کې چې امریکا په خطرناک ډول له اختلاف سره مخامخ ده، مونږ له دې حالت نه رغېدلو ته اړ یو.
سناتور الیزابت وارن د سترو کمپنیو او بډایانو مرستې رد کړلې او ویې ویل دا د ډیموکرات ګوند له اصولو سره برابر کار نه دی.
د میلیارډرانو ائتلاف مونږ بری ته نشي رسولی. زموږ اوسنی حکومت د ډیرو کمو خلکو لپاره په پورته پور کې ډیر ښه کار کوي. همدا کار له څو لسیزو راهیسې روان دی، خو د یو شمیر خلکو حالت ورځ تر بلې بدیږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د سنا په محکمه کې ل خپل براءت نه ورسته ټویټ وکړ چې دیموکراتان لیونی شوی دي، رښتیا او درواغ ورته اهمیت نه لري. هغه ویل دیموکرات ګوند ډیر سخت زخمی شوی دی. اوس برا شو د نیو همشایر رای ورکوونکو ته. د نیو همشایر دغه رای ورکوون په دې فکر کوي چې ایمی کلوبو شارته رای ورکړي او که پخوانی ښاروال پیت بودیجج ته رای ورکړي.
ډونالډ ټرمپ څوک ماتولی شي؟
د دې ایالت د شیرینی خرڅولو یو دوکاندار جف بارت وایي د خپل رای هغه چاته ورکوي چې دا ملک په داسې توګه وچلوي لکه دی چې خپله مغازه چلوي.
مونږ اقتصاد ته زښته ډېره پاملرنه کوو، نه غواړو چې یو ډالر هم ضایع شي.
رپورټ دا هم وایي چې په نیو همشایر کې د هوا اټکل کیدلی شي، خو د رای ورکوونکو د نیت اټکل نشي کیدلی.
ما لا تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې.
دا ځل انتخابات ډیر مهم دي، نو په کار ده ښه ډیر فکر پکې وشي.
په نیو همشایر کې هغو رایه ورکوونکو چې خپل نیت لا اعلان کړی نه دی چې چا ته به رایه ورکوي، شمیر یې په سلو کې 43 ته رسیږي. د نیو همشایر ایالت رایې 4 کاله مخکې برنی سانډرز ګټلې وې. دوه ورونه جسی او الکس کوری وایي دوی غواړي د نړیوالې تودوخې له امله بیا رایه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د خوست په 15 ولسوالیو کې د جنکو ایس خونځای نشته. خلک په دولت اعتراض لري چې ګوند متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده کړې. خو دولت ویلی دی چې په راتلونکي کال کې به په دې ولسوالیو کې د جنکو دپاره ښوونځي فعال شي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه راپورټ رالېږلی دی.
که څه هم په دې وروستیو کې په خوست کې د نجونو زده کړو ته د خلکو پاملرنه ډېره شوې، خو په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون د نجونو د زده کړو په مخ کې عمده خنډ بلل کیږي. د دې ولایت د دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان وایي چې په 13 کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو ښوونځی هم نه دی جوړ شوی. دای دولت پر نه پاملرنې تورنوي.
بالکل یې نه لرو. میږ خپل په دې منطقه کې خطه کې چې د دوه منده نر نیولې ان تر وز یې پیرې هیڅ مکاتب نشته. وی جوړ شوی وی هغه وران شول. چې وران شولې سي دې په خاطر دغه مکتب هم وران شوی وو. یې سم بیرته بیا جوړ کړای دی. په دې کې دومره امکانات نشته چې مقصد په دې کې جلکۍ هم سبق وي الکانې وي.
سپیره، دوه منده، مساخیل، صبري او قلندر هغه 15 ولسوالۍ دي چې د نجونو هیڅ ښوونځی نه لري. د خلکو په وینا دا د دولت له لورې د زده کړو په برخه کې د غیر متوازن انکشاف ښکارندویي کوي. د موساخیل ولسوالۍ یوه ښوونکي سایده چې په خپل شخصي کور کې یو شمېر نجونو ته زده کړې ورکوي، د ودانیو نشتون د اساسي مشکل په توګه یادوي.
زده کوونکو دپوره خاص سرپناه ځای نشته. نزده دومره خاص ځای دوی نه لري چې دوی هغه کې خپل زده کړې سرته ورسوي. تعمیر دوی نه لري چې په هغه کې دوی په ښه شان خپل زده کړې سرته ورسوي. دا غوښتنه لرو چې د زده کوونکو دپوره خاص تعمیر ځای برابر شي چې هغوی کې دوی خپل زده کړې سرته ورسوي.
د یادو 15 ولسوالیو اوسیدونکي پر دولت نیوکه لري چې ګوند د زده کړو متوازنې پراختیا او پرمختیا ته یې کار نه دی کړی. دوی دې مسئلې ته د حل لپاره د دولت جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
نو مکتبونه ځکه نشته چې دولت هغه نه دی توجه نشته. نو کله چې دولت توجه نه وي نو هغه مشکل دا نه دی چې دغه نام نه ده. دا سیمه دولت توجه نه ورته کوي. خري سیمه نه بلي کومه چې خري سیمه ده هغه ته ډېر کور شوی دی. کوم چې اطراف دي هغه ته کام کور شوی دی.
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آشنا راډیو ته وویل هڅه یې دا ده چې راتلونکی ښوونیز کال په یادو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال او د ودانیو پر جوړېدو یې کار وکړي.
په ټول خوست کې د نجونو د زده کړې لپاره یو ښه کال وي. ځکه چې سر له همدغه شیبې چې موږ او تاسې کیسې کوو په ټول ولسوالیو کې په دې کار روان دی. شخصا زه هره ورځ یوې ولسوالۍ ته سفر لرم. د خلکو سره مخامخ خبرې کوو چې دوی په خپلو کې د نجونو د زده کړو لپاره هم شرایط مساعد کړي او هم ولسی تړونونه رامنځته کړي سولې دې لارې نجونو ته د زده کړو دروازې پرانستل شي.
د شمیرو له مخې تیر ښوونیز کال په خوست کې نږدې 30,000 نجونې ښوونځیو ته تللې. دا د دغه ولایت د معارف د ټولو زده کوونکو 40% شمیر تشکیلوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې د حکومت د عملیاتو له وجې په ډیرو سیمو کې ماشومان واکسین شوي دي. د ننګرهار د ولایت د واکسینو د پروسې مسؤلین وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د حکومتي قواوو د عملیاتو په نتیجه کې ګڼو هغو سیمو ته واکسین وررسېدلی دی چې د ډیرو کلونو راهیسې پکې ماشومان له واکسینو محروم پاتې شوي وو. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی.
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست کې د واکسینو پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غږ ته ویل ډېرې داسې ولسوالۍ چې پخوا پکې داعش او طالبان موجود و واکسین نه ورتلل خو اوس امن شوی او د واکسینو رضاکاران په ډاډه زړه ورځي چې ماشومانو ته واکسین وکړي. نوموړی زیاتی چې لتی رڅو کلونو راهیسې په اساره کو شیرزاد ولسوالیو کې واکسین نه کیدا او وجدا و چې آلته امن نه و خو وس حکومت ورغلې او عملیاتي کړې دي. نو پر اتلون کې کمپاین کې به دغه ولسوالۍ تم واکسین ور ورسی.
دا شل زره په شاوخه کې پاتې کیږي نو دا په اساره کې او شیرزاد کې ولنا غي سره ډیر کار شوې دي او دغه اتلون کې کمپاین کې به مکمل هغه دي صحیح همکارانو دا راکړې دي چې شیرزاد کې به
ولسی خلک هم خوشحاله دي چې کلی امن شول او وس ورته واکسین ورسیږي. دوی وایي مخکې ورسره د ماشومانو لپاره دا اندېښنې وې چې واکسین نه ورسېدل او ممکن پل شوي وي خو اوس یې دغه ډار له زړونو وتلی دی. چارواکي وایي د ننګرهار په اساره کو شیرزاد ولسوالیو کې به پاتې سیمې امن کې او اوس په دغه دواړو ولسوالیو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
په اخره کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق ویلی دي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مذاکراتي هیئت د زلمی خلیلزاد سره په مهمو مسلو باندې خبرې کړې دي. سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې دا غونډه چې تېره شپه شوې دواړو لورو پکې د مذاکراتو د نتایجو او راتلونکو اقداماتو په هکله خبرې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې نن په رسمي ډول د انتخاباتو د شکایاتو د خپلواک کمیسیون نه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو اعلان شوو نتایجو په حقله دغه کمیسیون پریکړې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلی دی چې تیر شپه د قندوز په ولایت کې د طالبانو د زندان نه 18 بندیان خوشي کړي دي. ملي امنیت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا کسان د قندوز د ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په نواباد کې د قاري ولي په نوم د طالبانو د یو قومندان له قرارګانه د ملي امنیت خاصو قواوو د عملیاتو په وخت کې خوشي کړي دي. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د افغانستان د مهاجرو د وسیدې د سلويخ کلونو پوره کېدو له عمله د هغوی په وضعیت د ملګرو ملتونو د مهاجرو د نړیوالې کمشنری یا UNHCR په همکارۍ دوه ورځنی کانفرنس جوړوي. د ایران د اتمی ادارې مشر علی اکبر صالحی ویلی دی چې د امریکا لخوا د قدس د قواوو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی وژل کېدو په سیمه کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په خلاف جګړه کمزوري کړې ده. خاغلی اکبر په ویانا کې د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې په غونډه کې نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د امریکا حکومت لا هم په سیمه کې په واقعیتونو سم نه دی پوي. د هند د ممبای په ښار کې د تروریستي بریدونو اصلي طرح حافظ سعید سبا د سه‌شنبه په ورځ په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضرېږي. د سعید دا محکمه د همدې هفتې په پیل کې کېدله خو د هغه په غوښتنې د سه‌شنبه ورځې ته ځنډول شوې ده. د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترکیې 15 عسکر وژل شوي دي. د ترکیې چارواکو ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواوو نن د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ کې د عدلیب په ولایت کې د ترکیې په یوې پوځي پوستې باندې برید کړی دی. 15 عسکر یې وژلي دي. د آشنا رادیو د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. سو شیبو که دریخ پرونه پل کیگی. مننه چیخ پرونه او ری. او خپل نظریات سرگنده وزید.